دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د سه‌شنبه یا نهی ورځ او د 2020 میلادي کال د جون 2 منیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ټولبان په اړه د مرکزی حکومت غونډه، په بهرنیو هیوادونو کې د ایسار سو پاکستانیانو برخلیک، خدای خدمتگار تحریک په شمالي وزیرستان کې لاریون، او پر افغان سولې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. سره څه وړاندې د دې محل خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
ترټکی د پاکستان حکومت په ملک کې د ټولبند موجوده حالت پر ځای د ساتلو فیصله کړې ده. تازه خبر دا چې افغان چارواکي وايي په کندوز ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنه کې اوه ولسي وګړي وژل شوي. ایران سرکاري اژانس د ایران د پارلمان د یو غړي لقب وايي چې تیر کال نومبر میاشت کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي. د پاکستان حکومت په ملک کې د ټولبند موجوده حالت پر ځای د ساتلو فیصله کړې ده. پرون په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې له غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان رسنیو ته وویل د کرونا وایرس مخنیوي یوازې د ټولبند او احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې ممکن نه دی. نوموړي په اولس غږ وکړ چې کرونا وایرس ختم شوی نه دی، خو د دې وبا د مقابلې لپاره به د اس او پیز یا احتیاطي تدابیرونو لاندې ځینې کاروبارونه خلاصول کېږي او پکار ده چې خلک په حکومتي هدایتو پوره عمل وکړي. په پاکستان کې حکومت د کرونا مخنیوي لپاره د مې پر 1.5 ماسک اچول لازمي ګرځولی. هلته د مې په 1 په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ملک کې په لاکډاون کې د نرمۍ راوستلو سره د ټایلونو، سټیل، الومینیم، بجلی سامان، رنګ او هارډویر صنعتونه او له هغه سره تړلیو دوکانونو سربېره په مخصوصو هسپتالونو کې او پی ډی او په هفته کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړي وو. بلخوا د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه تر نن پورې په ټول پاکستان کې د دې وایرس له وجې تر 6000 زیات کسان ناروغه شوي، چې 1421 مړه شوي او تر 2000 زیات جوړ شوي هم دي. دا راز د کرونا وایرس په اړه شمېرې راټولونکي د امریکا جان هاپکن پوهنتون د شمېرو تر مخه تر نن پورې د وایرس په ټوله نړۍ کې 3,380,890 کسان ناروغه کړي، تر 3,080,000 زیات وژلي او تر 90,000 زیات ورزخه رغېدلي هم دي. د پاکستان سپریم کورټ سند حکومت ته حکم کړی چې د وژل شوي امریکایي خبریال ډینیل پال په مقدمه کې ټول ریکارډ وړاندې کړي. سند حکومت د سند های کورټ د اپریل پر 2 ورکړې هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي چې د مخې د ډینیل پال په وژنه کې ککړ د عمر سعید شیخ د عمری بند سزا په 1 کال بند اړولې وه او درې نور کسان یې خوشي کړي ول. په 15 ججانو مشتمل د سپریم کورټ بنچ د جون پر لومړۍ نیټه د اوریدنو پر مهال د سند حکومت وکیل ته وویل دوی چې کومې قانوني نکتې راپورته کړي او کوم دستاویزونه وړاندې کړي هغه نیمګړي دي. عدالت حکم ورکړی چې د جون 15 په اوریدنه کې د پوره ریکارډ وړاندې کړل شي. د وال سټریټ جرنال خبریال ډینیل پل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د ترتښتونې وروسته وژل شوی و. پولیسو په دې تور له القاعده سره تړاو لرونکی عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولیول. وروسته د کراچۍ ترګري یو عدالت تورن کسان په مجرم ګرځولو سره سزا کړل. د پښتو اردو ژبې نامتو شاعر او لیکوال د پښتو اکیډمي کوټې پخوانی مشر سید ابیچا عابد د 3 کلونو په عمر کې نن سهار په کوټه کې مړ شو. د نوموړي په جنازه کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړ. ابیچا عابد د قلم، ټي وي سکرین، ښوونې او روزنې له لارې پرله پسې 15 کاله د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی. نوموړي د پروفیسر سیال کاکړ په ملګرتیا په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو څانګې بنسټ کېښود او د پښتو اکیډمي کوټې د تنظیمي ادارتي او مالي امور پاکله په مستقل ډول کار وکړ. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د سړک غاړې بم چاودنه کې 9 ولسي وګړي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې تېر اونۍ د حکومت او طالبانو لخوا د اوربند تر اعلان وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی کم شوی دی. د جون په لومړۍ نیټه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې یو ټرک چې پکې کارګران سپارلو د چاودنې ښکار شو. هیڅ یوې ډلې د برید پلان نه ده منلی، خو د کندوز ولایت ویاند عصمت الله مرادي وایي چې شک یې پر طالبانو دی. نوموړي وویل چې طالبانو د امنیتي ځواکونو په نشه کولو لپاره د سړک غاړې بم ښخ کړي، خو دغسې بمونه تل ولسي ګړي وښني. ولسوال حیات الله امیری وایي چې په ټپیانو کې د دوه حالت ناسک دی. او رسای خبردار چې ایران سرکاري اژانس ایرنا د جون پر لومړۍ نیټه د ایراني پارلمان د یوه غړي د قوله ویلي د تیر کال نومبر میاشت کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي ول. دا لومړی ځل دی چې د پارلمان یو غړي د نامنوي پر مهال د 100 وژنو په اړه د وژل شوو کسانو شمېر په ډاګه کوي. مظاهرې د پټرولو د بایو د زیاتېدو پر ضد شوي وې. دغه څلور ورځني احتجاجونه د 1999 کال تر انقلاب وروسته تر ټولو پراخه او پرتشدده بلل سوي. د ایران پارلمان د ملي امنیت او بهرنی چارو کمیټې مشر مجتبی زلنور ویلي 210 کسان وژل سوي چې پکې 15 کې یو برخه امنیتي ځواکونه ول. هغه زیاته کړه چې په څلورو کې یو برخه هغه کسان وو چې په مظاهرو کې برخه نه درلوده چې پکې ځینې یې له ډېرې نږدې څخه په سر او سینه ویشتل سوي وو. د پارلمان غړي پر دې خبره اصرار وکړ چې امنیتي ځواکونه دغه وژنې نه دي کړي ځکه چې هغوی له مظاهرچیانو ډېر لرې ولاړ ول. نومبر په 15مه پېڅېبي چې بیا سلو شارونو ته خبرې شوې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحکیم کاکړ وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې لټاکل سو اصولونو سره سم د کاروبارونو او ترانسپورت چلولو فیصله کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت ژغ کړی چې په بهرنیو هیوادونو کې د بند پاتې پاکستانیانو د ستنېدو لپاره بیړني اقدامات وکړي.
د دې فوج باندې قیمتي زر مبادله د 24 ارب ډالر پورې براتلل. اوس هغه په تکلیف کې دي او د افسوس خبردار چې د تکلیف په وخت کې ریاست هغه د یارو مددگار پریښي دي.
د شمالي وزیرستان ترانسپورت اتحادیه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د دوه میاشتو راهیسې سرسو پاکستانی ډرایورانو او ټرکونو ته د بیا ستنېدو اجازه ورکړل شي.
اوس پیسے اگر خاتم بھی تکلیف سر مخامخ دی دوی میار سے سی پوز ایسی چیتا مجبوری تو میس پاکستان نونی کا ویلے چی ٹیسی نا سی میس گاڑی دا زیر پرین بندر فلوس کو.
عوامی نیشنل ګوند اعلان کړی دی چې خدای خدمتګار تحریک بیا پیلوي خو باندې به یوازې پر مرستندوی او خیریه کارونو کې برخه اخیستل وي. د دې تحریک د اصل مقصد پاره یو سیاستوال وایي
د دې لوی مقصد د پښتون قوم ازادي په قومونو په سیالۍ کې سیالي او دې کې تعلیم جمهوریت د ټول دې تحریک کې ګډه شو.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره د افغان سولې په اړه هم راپور لرو او یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زمږه لمشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوي قومي رابطه کمیټې په غونډه کې په هیواد کې د ټولبند موجوده صورتحال پر ځای ساتلو او له ټاکل سو اصولونو سره سم د کاروبارونو او ترانسپورت د چلولو فیصله سوې ده. د پاکستان حکومت د مې له 9 نیټې څخه په ټول هیواد کې د ټایلونو، سټیل، الومینیم، بجلی سامان، رنګ او هارډویر صنعتونه او له هغه سره پر تړلو دوکانونو سربېره په مخصوص هسپتالونو کې او پی ډي او په هفته کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړي وو. خو بلخوا تعلیمي ادارې د ودونو حالونه او رستورانتونه بند ساتلي وو. د غونډې په اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جون په لومبۍ نیټه په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان رسنیو ته وویل ټولبند د کرونا وایرس علاج نه بلکې د خورېدو مخه نیولو یوه طریقه ده. نو اولس لپاره کار دي چې په احتیاطي تدابیرو دې عمل کوي چې وایرس کم نه کم خور شي. د وزیر اعظم وینا وا د مخصوصو شعبو نه علاوه هر څه یې د احتیاطي تدابیرو یا ایس او پی تر لاندې خلاصولو فیصله کړې ده او چې کمی شعبې فلحال نه خلاصوي نو تفصیلات به یې زر په ډاګه کړي. خو اولس دې دا نه ګڼي چې لاکډاون ختم شو او لکه د مخکې وختونو په شان به ژوند تیرول شروع کړي، بلکې ټولو ته خواس کوي چې په احتیاطي تدابیرو دې عمل کوي چې د بحران په خشان مقابله وکړو. تر څو چې واکسین تیار نشي نو د وایرس سره به ژوند تیرول وي او په خاصه توګه روان کال به د ملک هر وګړي لا د کرونا وایرس سره ژوند تیرول وي. نو زه اولس ته ویل غواړم چې د ایس او پی تر لاندې کمی شعبې خلاصې کړی شوي دي نو په هغې دې عمل هم کوي چې په هسپتالونو دباو کم وي. ډاکټران د دې ویرې ښکار دي چې لاک ډاون کې نرمۍ لوجي په دوی به بوج زیاتیږي. نو موږ ته د دې خبرې احساس شته او هر قسمه مرستې کولو ته تیار یو او ډیر زر به د ډاکټرانو پلاوي سره ملاقات کوي. د ذکر دا چې د مئی په ومه په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ملک کې په لاک ډاون کې نرمي اعلانولو سره ویلي وو دا فیصله یې د صوبو سره د مشاورت نه وروسته وکړه. د حکومتي فیصلې سره سم په ملک کې د مئی 9 نیټې نه د ټایلونو، سټیل، الومینیم، رنګ، بجلی سامان او هارډویر صنعتونو او د هغې سره تړلي دوکانونو نه علاوه په مخصوصو هسپتالونو کې او پی ډیز او په اونۍ کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړی شول. دې تر ترڅنګ حکومت تعلیمي ادارو سره سره د ودونو حالونه ریسټورنټونه او ځنې نورې شوبې بندې وساتلې. که یو خو حکومت د دې پریکړې کاروباریانو هرکلی وکړو، نو بلخوا ډاکټرانو د حکومت دا ګام په غندلو سره ویلي وو چې حکومت لا لاکډاون کې نرمي کولو په ځای دا نور سختول پکار دي، ځکه که یو واري خلکو په ګڼ شمېر کې بازارونو ته راوتل شروع کړل، نو ورسره دا وایرس نور هم په تیزۍ سره خورېدی شي او په هسپتالونو کې دومره بندوبست نه لري چې مریضان ضایع کړي. نو حکومت لا په خپلې فیصلې نظرثانی کول پکار دي. د قومي کمانډ اینډ آپریشن سینټر د شمیرو تر مخه د جون لومبۍ نیټې پورې په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثره کسانو شمیره 4,300 اوړېدلې ده او 1,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. دې ترڅنګ د وایرس نه 6,000 نه زیات کسان بیرته جوړ شوي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري په خبر پرتنخوا کې پرون عدالتونه بیرته پرانستل شول. عدالتونه تمر سوي چې باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونې عملي کړل شي، خو ځینې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې احتیاطي تدابیر نیول شوي خو باید ټول بند عملي شي او یا د مقدمو د اوریدونکو لپاره متبادله لار راوستل شي، ځکه چې د کورونا وایرس په مریضانو کې ورځ تر بلې زیاتوالی را روان دی. په دې اړه نور تفصیل د انیسا جمال په راپور کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې عدالتونو یو واری بیا کار پیل کړی دی. په پېښور های کورټ کې وکیل شاب الدین خټک د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل په عدالتونو په ځانګړې توګه په پېښور های کورټ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي شوې ده. د پېښور هایکورټ لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي بیان کې د رجسټرار خواجه وجیه الدین په حواله لیکل شوي چې د صوبې ټول عدالتونه او ټریبیونلز یا جرګې د جون د لومړۍ نیټې نه باید د کار پیلولو سره سره د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي کړي. بلخوا سیاستوال صلاح الدین چې د جون په لومړۍ نیټه د یو کیس په ترڅ کې پېښور هایکورټ ته تللی وو وایي چې پولیس کې اوس هم د احتیاطي تدابیرو په لړ کې پوهاوی کم دی.
چې کوم خپل احتیاط کول غوښته نو هغه روان او داسې څه نو چې هغوی ته لکه هر یو باندې لازم وي دغه غبار له هغه سپری به او دغه یوونو
د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر ټولبند عملي کړ، خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته په کې په مرحله واره توګه نرمي راوسته. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر د جون په لومړۍ نیټه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو تر لاندې ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي کړې ده.
کورونا ہے ہمارے درمیان ہے،
کورونا وائرس اوس هم موجود دی. د جون لپاره ضروری ده چې په دوه درې اقداماتو عمل وکړو، یو بل سره فاصله وساتو. هر ورځ زمونږ ډاکټران، حکومتي چارواکي او عالمان دا خبره کوي چې باید احتیاط وکړو. مونږ که په ټولبند کې نرمي کړې وي نو دا مطلب یې نشو چې کورونا ناروغي ختمه شوه، خو که په ایس او پیز عمل وشو نو مونږ به په ټولبند کې نور هم نرمي وکړو.
د پاکستان وفاقي حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ماسک اچول لازمی ګرځولې ده. دغه سي د پاکستانی رسنیو له مخې په خبر پختونخوا کې له 200 زیات کسان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز یا حکومتي لارښوونې د عمل نه کولو لوجې نیول شوې دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي
لاسونا په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونا مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري. پاکستانی چارواکي وایي حکومت له بهرنیو هیوادونو څخه د ایسار سو کاریګرو پاکستانیانو د راستنولو لپاره د پیایي الوتکو خصي پروازونه پیل کړي دي او دغه پروازونو شمیره به نور هم زیاتوي. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه په سعودي عرب، متحده عرب امارات او نور بهرنیو هیوادونو کې د اوسیدونکو پښتنو د ستونزو په نه حل کولو پر حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې بهر هیوادونو کې کار روزګار کوونکي خلک پاکستان ته په اربونو ډالر رالیږي او اوس چې هغوی په مشکل حالت کې دي نو حکومت هغوی هیر کړي دي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوس را کوي.
په دغه اړه په پېښور کې د سه شنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي صوبایي امیر او سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په بهر هیوادونو کې مهنت مزدوري کوونکي خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي او حکومت دې دا وی د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوټلي تګلارې جوړ کړي.
دغه ورسیس پاکستانیان چې د یو کروڑ په تعداد کې دي د اندازې مطابق ځکه چې دې فوج باندې قیمتي زر مبادله دا زمونږ تقریبا د 24 ارب ډالر پورې براتلل. اوس هغه په تکلیف کې دي او د افسوس خبردار چې د تکلیف په وخت کې ریاست هغه به یارو مددگار پریخیری. چې ټول نه لوی خبره خداره چې هغه پاکستان ته راتلل غواړي ځکه چې الته روزګارونه ختم شوي دي. د اوورسیز پاکستانیانو دا ایشو د پیایي خساره ختمولو ذریعہ نه ده جوړول پکار. باچا خان ایئرپورټ صرف پی آئی اے دپاره نه بلکې د ټول انټرنیشنل ایئر لائن کمپنیز دپاره کولاول پکار دي چې اغه دلته خپل فلایټ اپریشن شروع کړي.
هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا سیکټر سردار حسین بابک وایي تر ټولو اول د بهر میشتو پښتنو خپل وطن ته د راستنولو ستونزه حل کول غواړي.
دغل تخلقو سره د انډیوالو پیسې نشته، تنخواګانې بندې دي. باوجود د دینه چې ګران ټیکټونه په خرڅه یعنی د سلور نیمو سو درهم او ټیکټ 3000 درهم ته ورسېدو هغه په سفارش ملاويږي. اوس په کار دا ده چې دای دا سفارشونه پری دي او دای دا فیصله وکړي چې مریضان، مړی، بوډاګان، زنانا دا په اولنی فرصت کې را ورسېږي.
د سیاسي ګوندونو د نیوکو په لړ کې می په خیبر پښتونخوا کې د مهنتکشو او د صنعتونو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل چې حکومت د بهر میشته پاکستانیانو په ستونزه خبر دی او خپل هیواد ته داوی د راستنولو لپاره د پی آی اے الوتکو خصوصي پروازونه پیل کړي دي.
اوس دی کی سیاست محمود خان سے پخپلا وزیر اعظم سب للاڑو چیرا زمون ډیر پختانه په سعودي عرب کې په یو ای کې بندي او غیر اتلل غواړي هغه نه پس چې ده باقاعده یک متملی جوړا شو او ظاهره خبره ده چې دومره خلک چې ده پاکستان ته تر اولې نه همخې بوله تنظیمات کوي او ان شاء الله تعالی دا زمون رونه دي او دغه مشکلات نه مون خبر یو. نو دا چې اوس رش ته خورو ان شاء الله تعالی هفته نیمه کې به راشم کم شي ځکه چې درې فلایټس خو په دې هفته کې را روان دي.
خو بلې خوا ته په سعودي عرب کې د دیر د اوسیدونکو د یوې ټولنې مشر هدایت خان وایي یوازې په خصوصي پروازونو د بیروزګاره شوي خلکو ستونزه نه حل کیږي او په کار د حکومت دا وی د بیلابیلو مسالو د حل کولو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي.
خلک هم ډیرو پاتشو نو په هسپتالونو کې په سرطانو کې زه کم ونه په دیو ځوان دي لګ صورتحال مشکل پیدا شو. نن چې کوم خصوصي فلایټ د نو پاره کې د شل لاشونو وړلو گنجائش وو په دې صورتحال کې ډیر خلک پاکستان ته تلل غواړي او ریګولر فلایټونه نشته د ډیر احتجاج او د ډیر زیات شور او چتاولو نه پس چې دینو لګ لګ حکومت رایق شو زمونږ به اوس دا توقع وي چې دلته اوورسیز له هم دوی سہولیات ورکی د ټیکټ او د واپس راتلو او په پاکستان کې چې کم خلق د دې ځای د روزګار شوی دی د هغوی خاندانونو ته هغه په کم چې پروګرام د احساس پاګې کې شامل کی او د دې خاندانونو سره مالی تعاون وکړی شي.
یاد دې وی چې وزیر اعظم عمران خان هم د ګل پورز د ټولو صوبو د قامی همکارۍ د کمیټې د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د بهر میشته پاکستانیانو خپل هیواد ته د راستنولو لپاره به د الوتکو د پروازونو شمیره نور هم زیاتوي او دا وی د نورو ستونزو د حل کولو لپاره حکومت خپل هڅې پیل کړې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زموږ غله مشال رادیو خبرې د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د خپل سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لاري د ځانګړي اپلیکیشن لاري هم اوریدلای شئ. د دې اپ نوم موږ داس لیکو MASHALRADIO. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې سر لننه به د ورځې مهال ټول بند نه وي خو په مازیګر کې به هر څه بندیږي او په اونۍ کې به یو ورځ رخصتي وي. تجارانو د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی خو د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کوونکي ډاکټران یې مخالف دي. په دې اړه نور حال بوریوال کا کړل کړی
د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې د جون له 2 منټې به د سهار له 9 د مازیګر تر 8 بجو ټول مارکیټونه او دکانونه خلاص وي. په حکومتي اعلان کې دا هم ویل شوی چې په اونۍ کې به یوازې د جمعې په ورځ هر څه تړلې وي. د مرکزی شهر کوټي ترڅنګ د بلوچستان زیاتره ښارګوټي داسې دي چې په عام ژوند کې هم د ماښام پر لمانځه بندیږي. د بلوچستان د حکومت لاویان لیاقت شهوانی څخه مو پوښتل چې د دې ټول بند به د کورونا وایرس په مخنیوي کې څه ګټه وي. هغه وویل چې د حکومتي اعلان مطلب دا نه دی چې هر څه به خلاص وي، بلکې د په وینا ډیر څه اوس هم تړلې دي.
نور دایونه دا دی چې دوه ورځ پر هفته کې مکمل بند دی. هفته اتوار موږ بلوچستان چې د جمعې پر ورځ دی مکمل لاکډاون کړی دی. تاسو په دې سره مشروط دی راجران ته موږ ویلي دي چې وروره کتی تاون نه کول بیا د چکان موږ زیاتو ډیر شان بند خالي مارکیټ خلاص دی. نور فیکټری ستا ډیر سکتور چې دی بیوټی پارلر دی شوروومز دی ډیر سکتور تر اوس بند دی. سټیډیمز بند دی، جیمز بند دی.
خو د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کوونکي ډاکټران وایي چې د بلوچستان په څیر ټول بند د کورونا وایرس په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. د ځوان ډاکټرانو یو مخکښ ډاکټر یاسر خوستی د جون پر دویمه مشال راډیو ته وویل چې د ټول بند مطلب دا دی چې هر څه په هر ورځ په مکمل توګه تړلې وي.
لاکډاون موږ دې ته پر کولای چې پرسنټ پرسنټ یعنې په یو انسان د بل انسان سره کنټیکټ ختم شي نه، او هغه آیسولیشن چې کوم یې دا یو انسان دا بیماری او بل انسان ته نشي ولاړ. نو په تاسو کې چې دوه ورځې لاکډاون نه او په هفته کې دا څلور ورځې واپس ته سره لکه لاکډاون ختم نه، د دې هیڅ فائدہ نه شته. ول دا څلور ورځې خو بیرته دغه انسانان د یو بل سره کنټیکټ ساتي او کم چې د وایرس یا د بیماری د پیلاوجو خطرې هغه دا څلور ورځې کم کې راځي. دا دوه ورځې چې کم باندې ورته څلور ورځې نه نه نو د دې یو منطق هم نشته.
ډاکټر یاسر خوستی وویل چې هم دا وجه دا چې په صوبه کې په کورونا وایرس داخته خلکو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي.
نو هغه ډیلی په بنیادو باندې مستثنا په خواج بول سل د 100-120-150 زار کم کیسونو پوزیټیو راتلل. دا یوې هفته دا ډیلی دا غلی باټري دا 300 پلس کیسونو پوزیټیو را روان دي نه. نو د دې د تازه ارکش مطلب کیسو ته دا چې دی ورځ پر ورځ زیاتېږي.
د حکومت ویاند لیاقت شاوانی نه یوازې د کورونا وایرس زیاتېدل تایید کړل، بلکې وی ویل چې ټول بند هم د پام وړ غټنه ده کړې.
موږ معلومات دا دي چې په مې کې چې دی کیسونه زیات شوی دي. اوورال مارچ اپریل کې ټوټل یو 1100 کیسونو او په صرف مې کې چې دی 3414 کیسونه پر مخ راغلي دي. نو ټوټل چې کیسز دي دا 75% خالي په مې کې زیات شوی دي. نو په دغه مې کې دوه هفته لاست دوه ویک چې دی هغه سمارټ لاک ډاون. نو سمارټ لاک ډاون ورته لاک ډاون مخته ایوریج سیم روان دي، فرق نه ضروري کول ویته دي.
انجمن تاجران بلوچستان که څه هم د حکومت لاړخه د ټولبند په اړه د نوې اعلان هرکلی کړي، خو بیا هم ځینې داسې غوښتنې لري چې د دوی په وینا پر ځای دي. د انجمن تاجران بلوچستان جنرل سیکرټري الادا ترین په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دا کوم هوټلان ته سلیوي سات اجازه خو سر کړی دي چې خلاص وي، لیکن په هوټل کې مطلب څوک خورولی نه سي، په هوټل کې څوک شنولی نه سي، په انګریزي کې ټیک اوی یا پارسل سیستم وي. د کوشش د کوم غټ هوټلان کې د ایرپورټ باندې یا کوچلا روډ باندې یا پر سر د مستونګ خواته د هر ځای چې په غټو روډو باندې هوټلان دي، دا ډیر زیات ځای لري، د ناستې ډیر گنجایش لري. نو موږ د غوښتنه پر نه حکومت سره وکړه چې دغه هوټلان کې دي خلکو ته د خورولو د کښنولو دغه اجازه ورکول سي. ولې دا هوټلان په ټولبند کې او د لاکډاون کې ډیر زیات متاثر شوي دي؟
دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري شمیرو له مخې په بلوچستان کې د جون میاشتې تر دویمې نیټې تر 4500 زیات کسان کرونا وایرس نیولي، چې له کبله یې لږ تر لږه یو کم 50 کسان مړه شوي دي. په بلوچستان کې تر اوسه له کرونا وایرس څخه 1515 کسان جوړ شوي هم دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ لمشال رادیو خبري په بلوچستان کې پاتې کیږي. په بلوچستان کې د هوټلونو او رستورانتونو د مالکانو اتحادیه وایي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته له تیرو درو میاشتو راهیسې کاروبارونه بند دي، چې دوی ته ډیر زیان رسولی دی. یادې اتحادیه خبرداری ورکړي چې که په یوه اونۍ کې حکومت ټول هوټلان خلاص نه کړل، نو دوی به یې په خپله خلاص کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت په صوبه کې ټول بند د روانې جون میاشتې تر 14 نیټې غځولی دی. په دې هکله نور حال کوړي څخه مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
دوی دا خبره تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاتسیوی اتحادیې وغړي نقیب ترین وویل چې په یو هوټل کې د لسو څخه بیا تر شپېتو پورې کسان کار کوي. د دوی چې کوم معاشونه دي هغه د 5000 څخه نیولې بیا تر 100,000 روپۍ پورې جوړیږي، کوم چې دوی نصیب پوره کولی.
دا وو بل ذریعہ معاش نستا مش پخپل ډیر پریشانی په دا معاملات کې صبر می وکوي. دوی میسج بنې می میسج مزر خلان دکانونه ګرد بند شش اول، لیکن اوس می صبر په معنا لبرس ولا اوس مسرد ہونا وسائل نستا هر ورځ خوشاني قلب شروع کو دلوج قلب مری. لہذا حکومت ته سرزمز دا درخواست دی، مهرباني وکي پر دا غریب عوام باندې دا دکانونو دا هوټلان ته کم ایس او پی په تحت باندې دان مز نه وای مکمل ته مشت ازادي راک ایس او پی په تحت باندې سخت ایس او پی لیکن اجازت راکې سم خپل کاروبار وکړو.
پر دې مهال د بلوچستان د تجارت اتحادیې مشر رحیم آغا اول چې حکومت د ټول بندیز پر مهال چې کوم کولونه د هوټلانو د خوندانو د اتحادیې سره کړی وو هغه نه دی پوره کړی، او نه هم د هوټلو مزدوران ته خوراکي توکي یا بیا د هوټل بلان ادا کړی دی.
موږ ته حکومتي مذاکراتي کمیټې را جوړ کړل، په هغه کې څو وزیران او څو ایم پی ګانو هغه د مشر دا کولونه وکړل. تاسو د مشر ته وو نو کې کووډ 19 یو مسله راغلی ده عالمي نا جوړی ده، په دې کې تاسو د موږ سره تعاون وکړي، موږ هغه تعاون سره وکړي. بیا دی ویل چې موږ به تاسو یوټیلیټی بل چې کم دي، که د ګیس دي، که بجلی ده، که نور تاسو ټیکسیز دي، هغه به موږ درمافو. او چې کوم تاسو غریب مزدوران دي دغه لپاره به ځامیه حکومت تاسو راشن درکړي، لیکن د بده مرغه نه موږ ته بلان موږ غره معاف کول شو نو موږ ته راشن را کول شوی دي. او موږ په صورت خپل وټلان خلاصو، موږ سره بل یعنی موږ ته مالک جایداد ولاړ دي کرایه را سغوي، مزدوران چې کوم سره لیبر دي لیبر خپل تنخواه را سغوي، نو موږ د کوم خواسته راوړو.
په دې ترڅ کې چې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوی نو هغه وویل چې دی خپله د وټلانو د خلاصولو په حق کې دی. خو د حکومت پریکړه دا ده چې په راتلونکو دوو اونۍ کې به وټلان بند او یوازې به و هغه وټلانو ته د کار کولو اجازه وي څوک چې خوراکي توکي او چای د باندې خرڅوي. بلوچستان حکومت کرونا وائرس له امله د لاک ډاون یا ټول بند د جون د میاشتې شپاړسمې نیټې پورې غځولی دی چې له امله به پر هر ډول پبلیک ټرانسپورټ او سیاسي غونډو باندې بندیز وي. دکانونه او کاروباري مرکزونه به سهار د 9 بجو څخه بیا تر ماښام 3 بجو پورې خلاص وي او د جمعې په ورځ به ټول کاروبار بند وي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال ریډیو خبري او سو د شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان ترانسپورت اتحادیه مشرانو د میرمشاه پریس کلب مختلاریون کړی او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له 2 میاشتې راهیسې سرسو پاکستانی ډرایورانو او ټرکونو ته د بیا ستنې دوه اجازه ورکړل سي. دوی وایي چې دوه ډرایورانو کورنۍ هم ډیر اندېښمنې دي، بلخوا چارواکي وایي کله چې پر دې بندر د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ضروري نظام برابر کړل سي نو بیا به دغه لاره د پاکستاني ډرایورانو لپاره خلاصه کړل سي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
مظاهره کوونکي وویل چې اتیا پورې ټرکونه په غلام خان افغانستان ته مالونه وړلی ول چې د مارچ 15 نیټې نه د پولې پورې ایسار شوي. غلام خان بندر دولت د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې بند کړی. ایسار شوي ډرایورانو کورنۍ او ماشومان اندېښمن دي. ټولې دروازې یې ټکولې خو غږ یې نه اورېدل کېږي نو په احتجاج مجبور شول. آل ٹرانسپورٹ وزیرستان یونین صدر نور علی خان وای
اسی نوې گاڑی دی خو دې سره واد وکا سون دی اورډر اور یو کډین در مې سره پینټری و تکړی دو پینټری تلی دی پتہ سن دی چې اپ بغلا تلی دی اخر قانوني تلی په قانون تلی دی په قانون دا مشتا خلوص کو چې په غون پاکستان شه یو ترتیب دا او وزیرستان شه بل ترتیب دا وزیرستان چې بل ترتیب وی چا خلک مجبور وی و مسالات نه جوړا شي بیا ځا کو کو چې دا د شاتګردی دو د شاتګردی خو مجبورای نه جوړ شي یو سره نو واسه وی ځاګن شهر وی دا او بیا پاکستان شه
نورزا خان وای ټولې دروازې یې ټکولې خو غږ یې څوک نه اوري.
د عمران پر امیر اوز رسېدل دا برګډیر ته مرا سوال دا امیر یې سیدا ډی فو دا یو غونډه ته امیر اوز رسول دا نی وړو بل بچې دي آر سړی تر سره دي یی تیر شو ته چا بچون دي دا غون په پریشان حال سي ویله چې چا یې دی نه وګل دې ته پر د امیر پر شونه ته درخواست امیر مجبوری دې مجبوری په دې بي دې میرا شاه وزیرستان روډ باندې پوس پیسې ور خاتم دې تکلیف سره مخامخ دي دوی میارته سه پوس شي چې دا مجبوری دې امیر پاکستان نه نی کاوله
پیر جمین الله وای نور بندرونه چې کولاو دی نو غلام خان دې هم ورته نور د تجارت لپاره خلاص کړل شي.
وزیرستان خال کې بلا طریقان څخه 15 لک خپلې ورته 15 یو بل نه قرضا وخلی دا په کیس گاډا وخلی بیا دې په 50-60 هزار روپیه کیس چلیږي بیا دې ته بل بچا نو ستې دا یو گاډا خالی دی وډر ور نه دا د حکومت ته دلې بردا کومیزر ډېر ګډه وګړه بوله کومیزا اوس سیک نار ووي
دا مهرباني دا وکړه چې دلته په 5 کیلومتر سره د میش ګاډي وی لوړ دي چې دا تر خلاص کا ودی بل بچي میش تا وداري چې دا د سرنګ میش خو دینه دا داسه به کپڑے نه به چپل نه وکړل میش حکومت دا مهرباني سره وکړه چې 3-4 دن پر کولاو کو بیا میش خو ته جرات ته ور سره بارډر د تور هم خلاص شو د چمن خلاص شو میش کیم غلطی کړی دا د میش تا وځي چې میش ځان نه وبسي دا خپل قانوني کاروي دا ور سره وکړو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی سره تماس ونیو نو یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ 15 نیټه نه په غلام خان پوله اوړېدلې ډرایوران او ټرکونه هلته ایسار دي. هلته مخصوص کرانتین سنټر هم جوړ شوی خو لا هم د بندر د خلاصولو او هلته د ښکېل ډرایورانو د راوستلو ورته د برنه امر نه دی راغلی. نوموړي وویل دوی متعلقه ادارو ته دا لیټر هم کړی چې د تورخم په سیر به د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول لوازمات ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري او سم تاسو پام د پاکستان په اړه د نور راپورن پر لور راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرور غړي د دې هیواد انتخاباتي کمیشن ته درخواست ورکړی چې د ګوند مشر عمران خان په غیر قانوني توګه د بهرنیو کمپنیو له لارې په میلیونو ډالر ترلاسه کړي او باید پلټنې وسی. کمیشن نن په دې اړه اورېدنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ډلې غړي هم ورغلي ول. په دې اړه نور حال سراج ظهیر له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کی تو جون پر دو منیٹ پو الیکشن کمیشن کی دواکمت گن پاکستان تحریک انصاف پر ضد غیر ملکی فنڈون تر لا سکول د مقدمی اور ایدن وشوا دا ایدن پ محل الیکشن کمیشن جوړ کړي شوی سکروٹنی کمیټی ته ہدایت جاری کړه چې د جون پر درویشته مد خپل رپورٹ جمع کړي ته کوم رسو چې به الیکشن کمیشن یو نتیجی تا ورسی. دا ایدن رسو د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ احسن اقبال ویل په دوی هم پاکستان تحریک انصاف تور پورې کړي وو چې اکاؤنٹونه یې الیکشن کمیشن ته ندی سرګن کړي. خود وی پړه کول غواړي چې دوی ټول اکاؤنٹونه الیکشن کمیشن ته خودلی. دوی د پاکستان تحریک انصاف درویش داسې اکاؤنٹونه نیول شوی دي او د الیکشن کمیشن ته ندی خودل شوی خو د سٹیټ بینک نه ددی پخلی شوی. په دې موقع د پارلیمانی چارو وزیر مملکت او د پاکستان تحریک انصاف مخکخ علی محمد خان رسنیو سره خبرو کې ویل دوی د ټولو لوی په تحریک انصاف باندې دا تور و چې تاسو د اکاؤنٹونو تفصیل نه دی جمع کړی. نو د الله په کرم ټول تفصیل تحریک انصاف جمع کړی. زمونږ هر څه اډیټ شوی دی او ټول هر څه مو الیکشن کمیشن کې جمع کړی. خو ډیر داسې سیاسي جماعتونه دي چې هغوی خپل تفصیلات نه دي جمع کړي او د بد مرغه په هغې کې هغه ګوندونه هم شامل دي چې څو څو وارې په پاکستان کې حکومت کړی. مشال ریڈیو چې په دې مقدمه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم نو پوښتل چې د دې په پاکستان تحریک انصاف سا سرات وي نو داغه وینا وا
د ازور خان کیس نواله تر اوسه پورې مختلف ډرامې کیږي او عوام چې د ولس چې د هغه په مختلف بانو او پر ډرامو باندې
پاکستان تحریک انصاف یو مرور غړی اکبر اس بابر الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړی وو چې پکی تور پورې کړی وو چې عمران خان په غیر قانوني توګه د افشور کمپنو په ذریعہ تقریبا 3 میلیون ډالر فنڈ ترلاسه کړی او دا پیسې د هونډي په ذریعہ پاکستان ته لیکل شوی باید چې د دې پلټنې وکړې شي. د ذکر د دې مقدمې اوریدنه د مارچ په 14 کېدله خو د کرونا له وجې د لاکډاون له کبله دا وځنډولې شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورکدا
مشال ریڈیو دی خدای نورکوی
اوهو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان حکومت راتلونکي اونۍ کلنۍ بجټ پارلمان ته د تایید لپاره لیږي. د چارواکو په وینا کوشش کړي چې د هغو خلکو سره د دې بجټ له لارې مرسته وسي چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوي لاکډاون یا ټولبند اقتصاد خراب کړی دی. د مشال رادیو سره په خبرو کې چارواکو منلي چې لاس یې تنګ دی خو بیا به هم د سرکاري ملازمینو تنخواه زیاتوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي شایي په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پیسې کمې اعلان سي ځکه چې حکومت ته په سمدستي توګه د کاروبارونو د بحالولو چیلنج په مخ کې پروت دی او طریقیاتي منصوبې لومړیتوب نه دي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي د جون په 12مه د 2020-2021 کال بجټ پارلمان ته وړاندې کړي. د چارواکو په وینا دا ځل په داسې مهال بجټ جوړ شوی چې کورونا وایرس د دې هیواد اقتصاد سخت ځپلې دی. خزانه وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې سره له دې چې ډېر پیسې د کورونا وایرس په مبارزه لګیږي خو بیا هم د خلکو لپاره په ځینو مراتو کار کړی دی. د دې وزارت وین حمید رضا خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل ښایي دا ځل په خلکو ځکه نوی ټیکس ونه لګي چې د کورونا وایرس له وجې ټول بند د هغوی کورنۍ اقتصاد ډېر خراب کړی. د وی اقتصاد رغون کې بجټ وړاندې کوو. د کورونا له وجې اقتصاد ته اوختي تاوان ته په کتو سره مو په بجټ کار روان کړی دی. ظاهره خبره ده چې دا وار به ټیکسونه نه وي. کوښښ کوو خلکو ته ډېر مراعات ورکړو. د سرکاري ملازمینو د تنخواو د زیاتېدو د کره فیصدۍ په اړه ځکه څه نشم ویلی چې دا تر بجټ وړاندې کولو لږ مخکې د کابینې په غونډه کې فیصله کیږي. البته دومره ویلی شم چې د کورونا له کبله مالي نقصان ته په کتو سره به تنخواوې زیاتې شي. دا چې څومره به زیاتېږي دا نشم ویلی. هیوادونو ته قرض ورکوونکي ادارې نړیوال بانک د مۍ په 2 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان ته د روغتیا او تعلیم د برخې بهترولو لپاره 500 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ادارې په وینا دا پیسې به پر دغه هیواد د کورونا وایرس خراب اغیز کم کړي. خو اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې کړي چې راغلي پیسې په سمو ځایونو کې نه لګي نو ځکه اوس د بحران سره مخ دی. د دې ګوند یو مشر احسن اقبال د مئی په 1 په یوه خبری غونډه کې ویل
حکومت نے پاکستان کو قرضستان بنا دیا.
حکومت له پاکستان قرضستان جوړ کړی دی. د تحریک انصاف حکومت د 3 کلونو په موده کې د حکومت لخوا اخیستل شوی قرض 40 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د دې په بدل کې خلکو ته څه ورکړی دي؟ ولګه، بیروزګاری، غربت، بند کارخانې، خراب زراعت، تړلی کاروبار او بدترینه ګرانی. دغه شان حکومت د اخیستو قرضو په بدل کې خلکو ته تحفه ورکړي.
قرضې لیکر حکومت نه تحفه ہیں جو عوام کو دیے.
حکومتی چارواکی د اپوزیشن نیوکی بے ضائع بولیا وای کورونا وائرس یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولو نړۍ اقتصاد ځپلې دی. د پاکستان سٹیٹ بینک د مئی په 1 د دې خراب اغیز د تشریح لپاره نشر کړی ویډیو کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره خلک غیر رسمي دندې لري او په ورځنۍ داړي گزاره کوي نو ځکه په ټول بند یا لاکډاون ډیره بده اغیزه کړې ده. نړیوال بینک د مئی په 2 وویل چې پر اقتصاد د کورونا وایرس د اوږدمهاله خراب اغیز څخه بچ کېدل به په دې پورې اړه لري چې پاکستان څنګه روزګارونه او سیمه ییز کاروبارونه له ختمېدو ژغوري. دې ته په کتو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
حکومت خو باوند دی خپل خرچې او کوم چې د ګورنمنت ایکسپینډیچر دی هغه خو به کمی. د دې سره به دا هم وي چې کم ډیولپمنټل بجټ دی په هغې باندې هم اثر پرېوتی شي او حکومت بدایي چې ډیولپمنټل بجټ به هم کمی ځکه چې یو سپیشل پیکیج او یو سپیسیفیکیشن بکیږي د کرونا او د کووډ 19 هندل کولو لپاره او دغه نه چې کوم خلک داغي په کاروبار داغي په معیشت باندې چې کوم اثر پرېوتی ری او یا چې کوم په هیلت یونټس باندې ایکسټرا چې کوم برډن دی او کوم ضرورت دی اوس د صحت په شعبه کې نو هغې ته به یو خاص پیکیج ورکړی کیږي.
کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې راښکاره او اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې وایرس له وجې په نړۍ کې په هرو لسو کې د څلورو کسانو دندې یا ختم شوي او یا هم ورته نور سخت اقتصادي تاوان رسېدلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خوري یا وزو د افغان سولې پر لور. افغان لسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړې. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبان سره په تماس کې دي او اوس مهال خبري د ځای او نیټې په ټاکلو متمرکز دي. زلمی خلزاد پرون د انټرنیټ لاري خبري اعلان ته وویل دی هیلمن دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبري پیل شي. نورحال ملالی بشیرا کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه
د بین الافغانی خبرو په اړه زموږ د بحثونو یو برخه چې موږ ور باندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته د مذاکرات وسی خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته د نیټې مسأله هم ده خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک دیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پامپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خبر اسوي اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پامپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی مایک پامپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل شویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ ته اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرنس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپل ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2020 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا خبره تیره اونۍ امریکایي او ناټو چارواکو وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل شوی و د مارچ تر 10 پورې طالبان د افغان حکومت زر بندیان او افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د بندیانو د خلاصون بهیر تر اوسه دوام لري. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې امریکا د بندیانو د مبادلې د مسالې په حل کې هم مرسته کوي. د هیله څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي چې د بندیانو د خلاصون سره بین الافغاني خبرې پیل شي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې خدای خدمتګار تحریک بیا پیلوي. دوی وایي چې تحریک به له خیبر پښتونخوا پیلوي او بیا به د پاکستان نورو برخو اوان افغانستان ته هم غځوي او په هر ضلع کې به یې څانګه پرانیزي. اوس پوښتنه داده چې دا به هم د هغه خدای خدمتګار تحریک په څیر وي چې عبدالغفار خان یا باچا خان یې په 1990 کال کې بنیاد شوی وو او کنه له هغه به بدل وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی دی.
عوامي نېشنل ګوند وایي پریکړه یې کړې ده چې د ولس د خدمت لپاره خدای خدمتګار تحریک بیا فعال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د یاد ګوند پښتون سټوډنټ فیډریشن او نېشنل یوت ارګنایزیشن هم موجود دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند له پارلماني مشر سردار حسین بابک څخه مو پوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک بیا پیل ضرورت ولې پیښ شو. هغه وویل
په پکار دا وو کی دا تسلسل جاری وے هم مختلف وجوہات په بنیاد باندې دا غیر فعال شه نو د دې ریوایول یا بیا راجوند کیدل خو ډیر مخکې پکارو خو چې نه اوسو شو نو ډیر خو شو
عوام نیشنل ګوند وای چې اوس به د خدای خدمتګار تحریک مشری ډاکټر شمس الحق کوي کوم چې په بیړنیو حالاتو کې د ژغورونکو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه پخوانی مشر دی. له ډاکټر شمس الحق څخه مې وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک جوړښت به څنګه وي. هغه وویل
بدے کے دو قسمہ خلق بکار کے یو ولنٹیئرلی بالکل چاہ تقریباً 1,20,000 پورے زمنگ تعداد دے دا منگا صوبے گٹ گٹ ضلع اور صوبے ضلع نوال تحصیل پور اور بیالان دین کونسل اور چکم ولیج کونسل دے گئی طرح سے بدے کے اسکل اور ٹرین خلق ہوئی اغب ہائرڈ ہوئی چاہ پروفیشنل ٹیکنیکل خلق ہوئی اور باقاعدہ لگا ایمبولینس ٹیکنیشین شو یا دا سے فائر وہیکل ٹیکنیشین شو یا دا سیلاب والے چکم دغدی داغی رسک یا نور داسې ټیکنیکل څنګه چې دا زمونږ ریسکی 1122 چې زمونږ کې ډېر زیات تجربه ده په دې صوبه کې موږ پروګرام لانچ کړو او ډېر کامیاب سره روان دي. نو دا پروګرام به ان شاء الله موږ دلته کې په دې خدای خدمتګار تنظیم کې مملکت خیر سره لاګو کوو.
عبدالغفار خان یا باچا خان چې کوم خدای خدمتګار تحریک پیل کړی وو هغه یوازې په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره نه وو بلکې جدي سیاسي هدفونه هم درلودل. د خدای خدمتکار په حلفنامه کې څرګند لیکل شوی چې د خپل وطن د ازادۍ اخیستلو او آزاد ساتلو هڅه وکوم. خو ډاکټر شمس الحق که څه هم وایي چې دا اوسنی خدای خدمتکار تحریک د باچا خان د هغه تسلسل دی خو د ده په وینا دا اوسنی هغه به په سیاست کې شکیل نه وي.
دغه سیاست چې دی یا پرسو د ګورنمنت سره یا د کوم شت جدوجات چې دی نو دغه د پراوامي نېشنل پارټي خپل پلیټ فارم شته دی او دغه خپل سیاسي حل ځلې بکی. زمونږ تنظیم چې دی د خدای خدمتګار تنظیم دا خالصتن د خیر خیګړې او د خلکو د فلاح او د بهبود لپاره به کار کوي.
سردار حسین بابک د اوسنی خدای خدمتګار تحریک د سیاسي فعالیت په اړه وویل
د عوامي نېشنل پارټي په موجودګۍ کې یا د عوامي نېشنل پارټي د ټولو ریلی تنظیمونو په موجودګۍ کې داسې وخت راشي چې خدای مکه خدای خدمتګار دي جلوسونه وباسي یا دغه احتجاجونه کوي.
تاریخ پوهان وایي د باچا خان خدای خدمتګار تحریک تر اصلاحاتو زیات له برتانوي راج څخه د ازادۍ تحریکو. د باچا خان پر مبارزه ژور نظر لرونکی او تاریخ پو ډاکټر سید وقار علي شاه یو بیلګه وړاندې کوي.
چې کله باچا خان د امان الله خان سره په بمبئی کې ملاقات وکړو امان الله خان ورته خبرې اترې وکړې وخت ورته ووي چې یاره زه د کام نه د پښتون کام نه د افغان کام نه ډېر زړه ستړی روان یم. نو بیا دی پوه شو چې یاره اوس صرف بس اصلاحی کارونو باندې دا خبره نه کیږي. دا تقریبا د ګرمۍ موسم او د نهویشتم خبره ده. نو دې پس ته بیا وګورئ دلته کې په سپتمبر کې په اکتوبر کې د زلمو جرګم جوړیږي بیا ورپسې چې دی نو خدای خدمتګار تحریک هم اعلان کیږي. نو په هغه کې هغه یي چې یاره په پرامنه طریقه به موږ د هندوستان ازادي اخلو. نو د وطن ازادي اغېشتل یا د هندوستان ازادي اغېشتل دا اصلاحي تحریک نشي کولی.
د سیمې پر سیاست نظر لرونکی او لیکوال افراسیاب خټک هم د باچا خان خدای خدمتګار تحریک د خپلواکۍ غورزنګ بولي.
لنډه توګه زه ویلی شم چې دا د قومي ازادۍ تحریک وو چې د دې لوی مقصد د پښتون قوم ازادي او په قومونو په سیالۍ کې سیالي او دې کې تعلیم جمهوریت د انساني حقوق شزو حقوق او د غریبو خلکو حقوق کسبګرو دهقانانو حقوق نو دا ټوله محتوا د ټوله معنا په دې تاریخ کې ګډه شوې.
عابد جان رزړوال په خپل کتاب بابا او خدای خدمتګار تحریک کې لیکي چې د خدای خدمتګار تحریک لومړی مرکزی کنونشن د 1903 کال د اپریل 19 نیټې تر 28 نیټې د 400 په اوتمانزو کې شوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي چارو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي د هیواد پر سرکاري ټلویزیون د بهرنیو هیوادونو د ډرامو شول به پر ملکی ډرامه بد اغیز وکړي. د هغه ورسته چې په پاکستان کې د ارتغرل په نوم یو ترکی ډرامه مشهور او د بحث موضوع جوړ شوی ده. د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې مشر وایي د هلمند چې تحریک انصاف حکومت به ژر داسې پالیسي جوړ کړي چې دا اداره بیرته فعاله او هنرمندان پر کار سي. هارون بچا راپور لري.
د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر هم په هغه بحث کې شامل شوی چې په هیواد کې د اورتوغرل په نوم دیوي ترکای ډرامې بل خول کېدو وروسته توت شوی. د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري د مې پر یو دیرشمه پر ټویټر ولیکل پر پاکستان ټلویزیون د بهرنیو ډرامو خپرول به پر پاکستانی ډرامه بد اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړې ده حیران دی چې پاکستان ټلویزیون څنګه او ولې د یوې غیر ملکي ډرامې پر چلولو ویاړي. پاکستان ټلویزیون د هیواد وزیر اعظم عمران خان په وینا د اورتوغرل مکالمې په اردو ژبه واړولې او د اپریل پر 23مه چې اوله روژه وه د ډرامې نشرول پیل کړل. د اورتوغرل ډرامې کیسه د 14مې پیړۍ د یو ترک مسلمان مشر اورتوغرل پر ژوند او کار څرخي. اورتوغرل د عثماني سلطنت د بنسټ ایښودونکي عثمان پلار وو او په ډرامه کې د هغه جنگونه او فتوحات خول شوي. د پاکستان ټلویزیون پیښور څانګې پخوانی جنرال مینیجر فرماد الله جان وایي د دې ادارې د کارونو هغه زوړ خوند پاتې نه دی. نوموړی چې پاتې یمو نوې مو لسیزو کې د پی ټی وی لپاره د پښتو او اردو مشهوري ډرامې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړ کړي ول. په عین وخت کې زیاتوي چې پر اورتوغرل ډرامه باید یوازې نیوکې ونه شي بلکې د یو ښه هنري کار لپاره الهام هم ترې واخیستل شي.
پاکستان کې او هندوستان او بنگلاديش او سریلانکا یو خطر ده کنه. نو پدې کې خو هیڅ شک شوبه نشته چې د پی ټی وی ډرامه هغوی په راتلونکي لس کال کې نشي کولی. اصل کې پروفیشنلزم ټی وی کې ډېر کم شوی دی. زه کمزور انسان بم یم، کمزور ډایرکټر بم یم، خو زه یو شی هم چلی نگتیو نادم. دلته کې چلی نه لکه نیمه ډرامه کتلی نه یو شروع شو ورپسې نگتیو دی. یو ډرامه ده راجا اوچلی ده یار منډه ولی ده انگلیش فلمونه په دې ټی وی نه چلو د شپې په لس بجې یار چې کومې غلطۍ په چیز یا په ګوتو کې دا قسم اوټ رایټ دی هوا جوړول او پی ټی وی بدنامول کریټیسزم په لګه شی دی کنه چې پلس فیم دی او ماینس فیم دی.
له پیښور ټی وی سره له تیرو شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې د ډرامې د یو اداکار په توګه کار کوونکی د 400 ډاکټر عبداللطیف وایي د سیمې زیاتره اداکاران دا مهال په کور ناست یا وغه چې کله کار و هم کړي پر وخت پیسې نه ورکول کیږي.
تیرو دو دو نیمو کالو نه هیڅ قسمه اکټیویټیز د پیښور سنټر نه نشته. زمونږ سره ډیر ښه پروډوسران، ډیر ښه لیکوالان، کیمرا مین شو او کا ټیکنیکل سټاپ شو قسم دی د کار خلک پراته دي. خو چونکې د مونږ ته د پی ټی وی د هډ کوارټر نه هیڅ قسمه پیمنټ نه کیږي. زما د پی ټی وی نېشنل لکه د 2018 د اکتوبر چک ماتا اوس ملاو شو نن ملاو شو، یعنی مونږ ته پیسې هم نه ملاویږي. خو مونږ کار بیا هم کوو. دا زمونږ ټی وی، زمونږ کور دی، زمونږ اداره ده، دا د ژوندې وی.
د پیښور ټلویزیون اوسنی جنرال مینیجر اورنګزیب اپریدی د فنکارانو د شکایتونه منی، خوای چې له مرکز ورته د پیسو د نشټوالي خبره کیږي. نوموړی البته خوښ دی چې اوس اوس یې یوه نوې پښتو ډرامه بشپړه کړې او ژر د چې یې وړاندې کړي. اورنګزیب اپریدی له مرکزی حکومت هیله لري چې د پاکستان ټلویزیون د بیرته فعالولو لپاره به په پالیسۍ کې اړین بدلونونه وکړي او هم به د صوبایي څانګو د پیسو د کمی مسله حل کړي.
ہر سے خوشحالے وشم دہر پختون غم خواری ماں سب پختون فنکاری ماں سب پختون فنکاری ماں سب پختون فنکاری ماں سب پختون فنکاری ماں سو شم لے سائم رستا سو حجرے سائم ظلم بریا لغوارم رستا سو جذبے سائم ظلم بریا لغوارم رستا سو جذبے سائم ولے میں پردے گنے رستا سو وطن دار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی وای مسندرې زخو تاسو خدمتگار یم زپختن فنکار یم زپختن فنکار یم زپختن فنکار یم زپختن فنکار یم
زموږ غلا مشال رادیو څخوري لدې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پایته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي تاسو ته اجازه غواړم که پر همدې څه په پاته سواس نو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په مخه مو شه شپه ولرئ.